Или ты дискурс?
د حکومت در رسنیو د مرکز مشر صفت الله صاحب صافی وی افغان قواوی عملا په جنگ بوختی دي خود خلکو ملاتړ ورڅخه زیات دي او رس په ورس د پرمختګ پر لوري ګامونه اخلي
مخالفینو سره لا تر اوسه پورې سیاسي روغ جوړ ته نه رسیدلې د جنگ عوامل چې په افغانستان کې موږ باور لرو چې ډېرې استخباراتي عوامل دي لا تر اوسه پورې د هغې کړیو سره چې دغه جګړه تغذیه کوي او دغه جګړې ته د البته د تحریکولو باعث ګرځي هغې سره مله په عملي ډګر باندې پیشرفت نه دی شوی اما په دې باندې هم باید باور ولرو چې یو خوانه موږ دغسې یو حالت سره مخ یو د بل اړخ نه د افغانستان امنیتي ځواکونه ورځ په ورځ تقویه کېږي د خلکو لس حمایت پرې
پورستیو کې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته وسوه چې په نتیجه کې یو افغان سرحدي پولیس ووژل سو دا مسله د دې سبب سوه چې افغان ځوانان د انټرنیټ په ټولنیزو شبکو او نورو رسنیو کې د افغان پوځیانو د ملاتړ هڅې پیل کړي په اکثرو لویدیځو رسنیو کې راپورونه ورکول کېږي چې افغان قواوې نسي کولی تر 2013 میلادي کال وروسته د امن په ټینګښت کې مؤثر رول ولري او بیا به هم پوځي ملاتړ ته اړتیا ولري په ختیځ کې د ملي اردو د 201 سیلاب قلو اردو قمندان تورن جنرال محمد زمان مزيري وایي دوی کولی سي په یوازې سر د خپل خاورې دفاع خپل وکړي
د ټول کونړ ولایت نه امریکایانو وتل موږ باوجود دي چې د دوی ټول خالیګاوي ډکه کړلې دغه د چپه دره په دلس کال کې امن و مګر اوس شکر فضل د خدای داسې په امن سره راغلي د دوی د وتلو نه وروسته چې یو شخصي موټر د وټپور نه تر ننګلامه پورې ځي
د امنیتی مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زئی وایي د ملي اردو د مسلکي کېدو لپاره یو ګډ ملي توافق ته اړتیا لیدل کېږي او دا په خپل په افغانستان کې د سولې ضمانت کوي
اردو صحیفه نه تورون اردو ملي ده هر وارې دوی سر ورکی تاسو قاسم سره ولیدل ستونزه په څه کې ده ستونزه په دې کې ده چې موږ او تاسو ملي اجمان نه رو چې اردو څنګه مسلکي کو څنګه ملي کو که غواړو چې راتلونکي لسیزې کې ختم کړي په هغه حال کې ونه اوسو چې اوس یو باید اول په ملي ځواکو باندې په اجماع ورسیږو ځکه دې چوکاټ کې ده چې سوله راتلی سي ځکه چې مانا د سولې دا ده چې په ملي ځواکو باندې اعتبار کوو شخصي استعمال د قوې نه ځو ملي قوې ته
امریکا له 2002 میلادي کال راهیسې د افغان ملي اردو او پولیسو پر روزنې 3.5 میلیارد ډالر لګولي او د 2013 میلادي کال لپاره د څه کم 6 میلیارد ډالر نورو پیسو غوښتنه شوې ده تمه کېږي د افغان قواوو روانه پوځي روزنه به په کال کې 4 میلیارد ډالر لګښت ولري چې ډېره برخه به د امریکا لخوا ورکول کېږي د دې لړۍ په درېمه برخه کې دا مسله څېړو چې تر 2013 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې بشري وضعیت څنګه وي
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د پټه خله فریاد سلامونه زه فریده هوټ سیفیم خصوصا د تاوتریخوالي په اړه د ازادي رادیو ځنګړي پروګرام ته خراغلی په دې پروګرام کې د زابل د خزو د ستونزو په اړه غږیږو په زابل کې هم لکه د افغانستان د نورو سیمو په شان خزي هم د ننه په کورونو او هم په ټولنې کې له داسې حالاتو سره مخامخ دي چې پکې د دوی حقونه تر پښو لاندې کیږي او ورته د امکان ډیر لږ وي چې د خپل اعتراض غږ اوچت کړي چارواکي وایي په ټول ولایت کې سکال لسو کمی د خزو سره د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي خو دا د دې معنا نه لري چې دلته دې خزي په قرار وي بلکې په زابل کې خزي پوره ملاتړ او امکانات نشي ترلاسه کولی نو ځکه خو په پټه خوله هر نه خپل زغمي. په دې ولایت کې په تیره په شاجوی ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو له امله سکل تقریبا ټول مکتبونه د وخت لپاره تړلي وو. په دې توګه که څه هم وروسته یو شمیر ښوونځي بیرته خلاص شول، خو دې وضعیت نجونو ته د ښوونځي تک په لاره کې لا نور خنډونه جوړ کړل. بلخوا په زابل کې خزی وایي دوی حتی ډیر لومړني خدمتونه چې د دوی حق دی نه لري. په لرو سیمو کې د ښوونځیو نشتوالی یو لویه ستونزه ده، خو روغتون تر دې هم مهم بلل کیږي. دوی وایي په سیمه کې روزل شوې قابلې په اسانه نه پیدا کیږي او که وی هم نو بیا ډېرې پیسې غواړي.
موږ سره د پاره د خدای په کور کې نسمنو کوي، نسمنه وای، خو موږ به کور ته قابلې ګانې راوستلې وای، پنځه زره به مور کړې وای، خپل اولادات به پکړې وای، نو خو نه لرو چې شپخانه ته ځغلو. دا غږی را سره وسی چې دوای مکلف یې موږ سره
چیرې وزارت د دې سره ته بودیجه کوو کوږي او دې ته دوا راوړي، نو دې به په کوم اندازه باندې نسی کولای چې دې مرزان سره کومه.
زابلې خزی زیاتوي دوی نشي کولای په اسانه درمل ترلاسه کړي او یا هم ډاکټر ته ولاړ شي. لری لارو په سختۍ روختون ته ورشي او بیا هلته هم د دوی د درملنې لپاره هیڅ نه وي. د زابل د ولایتي روختون مشر ډاکټر زلمی ریختین وایي له مرکزه له دوی سره په کافي اندازه مرسته نه کیږي، حتی داسې درمل او وسایل نه لري چې له ښځو سره مرسته وکړي. د همدې عمله ښځې د ډیرو عادي ناروغیو یا مشکلاتو له امله مري.
د درمل په برخه کې ستونزې ډېرې لرو، ځکه تر اوسه پورې موږ ته بودیجه نه راغلې د مرکز څخه. موږ ولې د دوا په باره کې موږ په خپله د مشکل لرو او هغه
په زابل کې د یوازې د روغتیا او زده کړې مسله نه ده. په دې ولایت کې ښځې د بیلابیلو ستونزو سره مخامخې دي. څو تنو زابلیو میرمنو چې خپل نومونه یې نه دي ښودلي ازادي راډیو ته ویلي، دوی مجبورې دي هر ډول جبر په خپلو کورونو کې وزغمي. نه په سمه توګه قانوني تعقیب شته او نه هم دوی د چارواکو له خوا سم ملاتړ ترلاسه کولی شي. خو دوی په خپلو کورونو کې سره له دومره مشکلاتو بیا هم غواړي په ټولنه کې فعال رول ولري او د ناخوالو په وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړي.
تازمو بوتای وونه و ترخه ټوله دی پنجاب له لاسه په وینو سره ده. زمو ځوانان ټول تر دنیا کې کړی دي. زه په خپل ځما مله اسکر سره درې ګډوډي په خبره پنجاب نه پریږم. په
زابل ولایت کې د خزو د چارو رئیس وایي په زابل کې د کورنی تاریخوالی په خوته ډیر زلا د سپینګیرو په منځګړی توپ د حل لار موندل کیږي. له میرمن جلال سره په زابل کې د ازادي رادیو خبريال صادق ریختین مرکه کړې او په دې ولایت کې د خزو د ستونزو او وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې دي. میرمن جلال په سر کې په زابل کې د خزو سره د تاریخوالي مسله له نورو ولایتونو سره پرتله کوي.
نو د دغه پیښو د تاریخوالي په خاطر باندې د په باز ولایتو کې په دې خاطر چې زمونږ په ولایت کې نسبت د نورو ولایتونو څخه د سمت شمال ولایتو څخه یا د هرات ولایتو څخه د تاریخوالي کچه په ډیره ټیټه اندازه ده. ولې په دې خاطر باندې چې دلته باز لیر ولسوالیانو دغه ولسوالیانو څخه موږ د خانمان واغ نه لرو، سره ارتباط سره نه لرو او د خپل ولایت کې د باز وخت چې تاریخوالي پیخي دغه موږ د سپنجر لارځه هلکوم ژوند د خلک زمر دغه یو دود انانات بلکې زیاده په خواني رسم رواج ول پایل څخه چې موږ د جرګې لارځه یاد شپږ لارځه دغه مسایلونه لو
په مجموع کې ویلای شي چې سش کال په زابل کې د شوزو د تاریخوالي څو پیښې سره سبسي
زمر سره تر اوسه پورې دغه اتمه پیښه د چاغه درې مسلې د طلاق وي، دوه د فراد منزل وي او دوی درنوري د ولو ټکولو.
په کندهار کې د شوزو چار رئیس وایي چې حالت د تاریخوالي ډیر پیشي په خپل د شوزو د خوارم ته سوي دي. دغه وضعیت په زابل کې څه ډول دی؟
په دې کې خو د څه چې عام د خو کورنۍ مسله ده. په دې کې دواړه کوم خوښي خپل امجور تخریبوي یا د زوی ته شیطانت ورته کوي. باید زوی خپل ځان سره فکر وکړي چې دا شزه ولې زه بي ګناه وترټوم. دا تمرز د کور کالو د کور کارو کښنیانو د ټول د دې د روزنې او د دې د روزمره د کار څخه د لیدنه کوي او بیا د سره کوم پورته کې خپل مور خبرته غوړ. مور ته مور ډیر احترام لرو، ولې چې خپل باندې مور مور د ماندو ته ډیر احترام لرو. وای چې د مور د پلار د پښو لاندې جنت ده، مګر په دې غ باندې چې د کوم وخت باندې زویم ته یو اندازه پوری خپل مور ته ډیر احترام لري، مګر په دې باندې چې دام دی وو مور لور ده، د دې کور ته راغلې ده په ډیر امیدو سره راغلې ده، نو باید داسې مندې ورته ونه کړي چې خو د خوشان ونه کړي چې خپل د ژوند سره شیطانت وکړي د خپل زمان ته، په دې کې زر نارنګان ګرم بولم.
د زابل د شوز لپاره د کار کولو څومره زمينه دلته برابر ده؟
تر پوخا څخه ډیر زیاته زمينه د خانمانو له خطر برابر شوې ده، چې اوس فعلاً موږ دوه پروژې برحاله د ولایت له خوا څخه لرو چې موږ ته د محترم والي صاحب له خوا څخه را کړې ده، چې یو د خیاطۍ کورس ده چې په هغه کې دېرش تنه خانمانې لرو، دوه تنه معلمې لرو، یو د سواد مزي کورس ده چې په هغه کې شل تنه خانمې لرو، یو تنه معلمه لرو، او بل یو بله موسسه ده د عرفي زده کړو په خاطر باندې چې په هغه کې موږ دېرش تنه خانمې لرو چې دوه ټایمې دي، چې درې کورسه د سواد مزي دي، بیا پس له هغه څخه د خیاطۍ کارونه د ګلدوزي و د خامکو د کارونه پکې زده کوي، او بله پروژه وه چې په هغه کې شل تنه خانمې کار کولی چې په مجمع کې یو نیم سل خانمو ته رسېږي چې موږ دا سره راجم کړو. هر کله موږ داسې د دغو پروژو څخه داسې هغه کوو چې زموږ خانمانې ډېر اقتصاد ضعیفه ده، نو اکثره ډېر وخت په د زابل په ولایت باندې جنګ تېر شوی ده، نو د اقتصاد سطح د دې په خاطر باندې هم دی د سواد څخه محرومې پاتې دي، او بل اقتصاد سطح هم ډېره ټیټه، نو د دې په خاطر باندې د خانمانو خاتم ډیر کوششونه کوي چې موږ مال پروژې موږ لاس راوړو، تر هغه موږ خانمان وکول شي دغه پروژې لاله څخه د پاکر څخه د بازار د غدایي څخه د فاشاتو څخه د زوی څخه ځانونه وساتي، او په دغه کارو باندې سرخته شي په ورته کارو باندې.
په مجموع کې د زابل په ادارو کې د شذینه کارکونکو شمیر څومره دی؟
موږ متاسفانه په زابل ولایت کې یو بدبختانه وم چې موږ داسې سواد سطح د پخوا څخه پخوا ډېر ټیټه وه، دا دوه کاله کېږي چې موږ د بیخاله د میوالی سه لرو چې هغه په نامه د بیخاله چې هغه کې پروش کال موږ دولس تنه فارغېدلو دل سږ کال مو اته تنه درلودلې، نو د دې په حساب باندې چې دغه معلمانې بېرته پوره شي، بعضو امتحانونه په کانکور کې ورکړل د مرکز ولاړه قندار وو د زوی ته کامیاب سوله، او بعضې چې پاتې سولې یا پلا د کورو د خوښ اجازه نه ده، هغه په خپله بېرته په خپل مکتب کې جذب شول. نو دې په خاطر موږ په دولتي ارګان بغیر د معارف کې چې درې خانمانې موږ کارکوونکي لرو، په بله اداره کې د خانمانې نه لرو.
د بېسوادۍ تر څنګ نور کوم علتونه دي چې د زابل په ادارو کې د ښځو ونډه کمه ده؟
په زابل کې زموږ دا زه بدبختانه وم چې زموږ پخواني مشران یا زموږ خپل پلارون نیکهګان د نجونو د مکتب سره ډېر علاقه نه درلودل، دا کوشش یې نه کوو چې زما نجلۍ یا زما لور چې د اولاد په شان باندې دا وګڼي چې دا څه لک حق لري، وغونه لور م حق حقوق لري، نو د دې په خاطر باندې دوی نه غوښتل چې نجونې مکتب ته ولاړې شي، نو د نجونو به چې تر ډېره پورې به لې تر درېیم یا څلورم پوری به ول یا به په مجتو کې درس ورباندې ول، بل دغه نه ول نور د انجلۍ له خاطر بس ده دا خو پر دې د کور د بم باید واده سي، نو دې خاطر دا چې زموږ په خاني خلکو دار غنه د اوس فعلنم دغه غنه لري چې علاقه نه لري چې جنې د مکتب په خاص ډول سره مکتب ته ولاړ شي، کوم څنا څه امنیت نور ولایتو څخه په زابل کې امن ده شته، مګر زموږ مشان دا نه غواړي چې زموږ جنې مکتب ته ولاړ شي او د خپل تعلیم ته ادامه ورک.
په دې برخه کې ساس ریاست څه کړی دي؟
موږ ډیر خانمان ته د ساکلی پترس کې موږ په بار بار ورکشاپونه دایر کړی، خانمان ته میټینګونه ورکړی دي، او د دې سره په دې هغه باندې مخبري ورسره کړی مشرام سره چې دوی باید خپل اولادونه چې څونه نارناک لري په مور پلار باندې چې تعلیم کې او دغونه ښځه مخ لري چې زموږ خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې علم په نرو ښځو باندې فرض ده، یعنی که څه په نارینه باندې غونه تحصیل تکای په غونه په نجلۍ په لور باندې تم تحصیل وکړي چې نجلۍ مې د خدای پیدا کړې ده، د دې په خاطر باندې نو موږ د خانمانو سره ورکشاپو له لارې څخه د مچنګو له لارې څخه دوی ته ماګایي ورکړې ده، او بیا هم غواړو چې دوی ته بیا آګاهي ورکړو او د والدینو کمیټه کوټه مو جوړه کړې ده. په دې کې مو والدین اکثریت راغوستي دي، هغه والدین چې لږ روشن فکر دي د هغوی سره مو کار کړی، هغه والدین چې په کورو کې خصوصا د مور ونډه په کور کې ډېره ده، چې دا خپل د خاوند سره خبره وکړي چې ته دا زما لور مکتب ته یو ورځې دوه ورځې یو څه سره تکلیف په ځان باندې تیر کړي، حتماً پلار یې په دې ترازي کېږي چې دا خپل لور مکتب ته پرېږدي. موږ خصوصا د زیاتره د مندو سره
د زابل د ښځو د چارو رئیسه صدیقه جلال وه. لکه څنګه چې له هغې سره په خبرو کې هم ورته اشاره وشوه، په افغانستان کې له ښځو سره د نارینه وو لخوا خشونت یوازې نه کېږي، په ځینو پیښو کې خپله ښځې د زور زیاتی اصلي عامل وي. په یو کور کې خواښي په انګور ظالمه ده، په بل کور کې بیا انګور داسې کارونه کوي چې د زوی او مور او د کورنۍ د نورو غړو ترمنځ د جنجال سبب کېږي. د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د پوهنځي استاد شرف الدین عظیمی وایي د دې ډول تاوتریخوالي اصلي ریشه د کورنیو په ناسم جوړښت کې ده.
په افغانستان کې د کورنۍ نظام ډېرې ستونزې لري. کورنۍ جوړښت، د کورنۍ تشکیل، په کورنۍ کې وظیفې، په کورنۍ کې مسؤلیتونه، دغه ډېر کړکېچن دي، ډېرې ستونزې لري. یعنی که موږ ووایو چې ښځې په خپلو کې یو تر بله تاوتریخوالی کوي، دا ښیي چې زموږ کورنۍ سیستم خرابه ده. بل لاروی اړخه ځینې انحرافي ستونزې دي. مثلا ماته په جبر واده کېږي، یا یوه نجلۍ په بدو کې واده کېږي، یا د دوی ترمنځ ځینې سرد مزاجي او ګرم مزاجي وي. کله چې یوه مېرمن له خاوند سره له دغه اړخه ستونزې لري، نو بل کار نسی کوی، مجبور په اصلاح لخپل درور سره، لخپل دلیوره لخځ سره، یا لخپل خوښ سره جنجال شروع کی. خو اصلا د تاوتریخوالی منشأ اولاد او جرړې بل چیرته ای.
استاد عظیمی وای جبری ودونه او په کورنیو کې جنجالونه د ماشومانو پر روحي هم ناوړه اغیزه کوي. خو اخی داسې فکر کوي چې کای انګور برلاس شوه نو د دوی ژوند به تریخ شي، او انګور چې د زیاتی ښکار شوی نو بیا نه لخپل میړه او نه هم ماشومانو سره سم چلند کولی شي. ماشومان هم داس د کوي، او کله چې نجونې لوی شي نو بیا دوی هم همدا د خواخی انګور له خشونت ډک چلند په خپل ژوند کې عملی کوي.
خواخی په دې باور ده چې کله چې مان ګور کور ته راځي زه باید دا لاس لاندې ولرم، که لږ سر پیدا که بس زیاتی باید د کور سرشتم راښکاخلي، زویم راښکاخلي، او ټول صلاحیتم راښکاخلي. حتی ډېر عادي موضوعات مثلا د کلي ورکول، تر ډېره په کورنیو کې بکسونه قلپي، ټولې کلیانې د خواخی په لاس کې. یعنی ګور یا ناوې دا د دې حق نه لري چې که ورور راځي مور راځي، یو دوه نقله یو څو نخود راوړي او خپل ورور یا مور ته کېږي، اجازه باید واخلي. یا دا کار خواخی وکړي، کله چې دا دې برخورد سره مخامخ کیږي، انګور پیږي چې تاسو دومره صلاحیت نه لرم چې کله لږ کشمیش نه خود چی را اخلم، نو دا څه کور ده. نو کله چې سبا ته یو بل موضوع کیږي په اصطلاح که پختم ټکیږي په کور کې، بس د پختې په سر باندې دوی دواړه جنگ سره کوي. بل فرهنګ ده، په کلتور کې دا موږ ته راپاتې شوی ده چې انګور د خواښې نوکر، انګور پردی لور، انګور چپسورې، انګور محدوده، انګور د هېڅ صلاحیت نه لري. یعنی دا خپل خواښې دا تحمل کړي، اوس په انګورم تحملوي، انګور به سبا ته خپل انګور تحملوي.
نو له دې خبرو دې نتیجې ته رسو چې د زابل په شمول د افغانستان د بیلابیلو سیمو په کورنیو کې د تاوتریخوالي ریښې ډېرې ژورې دي، او تر ټولو مهمه مسله د خلکو پوهاوی دی. لکه استاد عظیمی چې ورته اشاره وکړه، هغه نجلۍ چې په جبر ودیږي اول خو په خپل ژوند کې خوشاله نه وي، او هلته ورباندې جبر وي، بلخوا د خپله د دې وړتیا نه لري چې په یوه سالمه فضا کې خپل اولاد وروزي. چې لور او زوی لوی شي نو په کور کې جنجال او له یو بل سره رخه، کنځل، رټل او وهل زده کړي وي، او همدا بیرته په خپل ژوند کې ورته یو عادت وي. خو هغه کورنۍ چې په خوشحاله شپې ورځې سبا کوي، په رضای واده کړی وي، ښځه او خواوند یو بل سره نږدې او له مینې ډکې اړیکې لري، نو ماشومان یې هم نورو ته درناوی او مینه زده کوي، او کله چې لوی شي نو بیا دوی هم په ډېره ښه توګه د ژوند په ښو او بدو شرایطو کې سره ګډ او خجوند کوي. له ښځو سره د تاوتریخوالي په اړه د ازادي راډیو د دې لړۍ په اړه خپل نظرونه کولی شئ، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو ویب پاڼې ته لاړ شئ، ازادي راډیو ډاټ کام، او یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ، یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه پرانیزئ، facebook.com/azadiradio.com، پیغام واستوئ او خپل نظرونه له ازادي راډیو سره شریک کړئ.